السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفي الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې د افغانستان حکومت د هغو طالب بندیانو د خلاصون پروسه روانه ساتلې چې لانجې پرې رواني وه حکومت ویل چې درنی جرمی دوسیې لري نور مهم مسایل هم لرو په فرانسې بریتانیا او همدارنګ روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي دا راپور هم درته خپرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې وکړې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت وباله د نړۍ قدرتونه د ایران د اټومي تړون په اړه نن خبرې کوي د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره خبري وکړې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له اوبراین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادله پر مسلو خبري وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبري امپایل شي دواړو لورو هم د شان د تلپاتې سولې لپاره اوربن مهم بللای دی د امریکا د ملي امنیت شورا هم په یو ټویټ کې افغان ولسمشر سره د اوبراین ټلیفوني خبري ګټوري بللی او ویلي دي چې اوبراین له ځان پرته د افغانانو ترمنځ خبرو د پیلېدو پر اړتیا تاکید کړی دی د امریکا د ملي امنیت شورا د ټویټ له مخې امریکا یو ځل بیا د یو خپلواکه ډیموکراتیک او یو موټی افغانستان څخه چې بیا هیڅکله هم د نړیوال تروریزم د یوې سرچینې په توګه استعمال نشي ملاتړ وکړ د ولسمشر ویاند دغه راز ویلي چې امریکا په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د لاسته راوړنو په دوام ټینګار پر دوام پر ټینګار سربیره دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو هم کلک ملاتړ څرګند کړ د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په وړاندې د طالبانو د یو شمېر مهمو بندیانو نقشه کېدل یو خنډ چې له پرون رئیس دغه بهیر پیل شوی دی طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلسو ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړیو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی نن خبرلان ته وویل هڅې تېزې شوي چې ټولې سیلاب ځپلې سیمې وپلټي او د مړو جسدونه ترې راوباسي
قرار گزارش ها هنوز هم بین 12 تا 15
د راپورټون لمخې تر اوسه د 215 ترمنز مړي ورک دي او زموږ د شغورنې ډله ډیره هڅه کوي چې ټوله ساحه وپلټي
خغلی جلانی د غراز ویل د غسلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ کړی او 2900 زیانمن کړی دي د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړې ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر ویلي چې دغه کمیټې دغه طرحه پرون له بحث وروسته تصویب کړه دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدني فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او د غراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري د افغانستان په اوسنیو تذکرو کې چې د نوي الکترونیکي هغو د ویش بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی یوازې د پلار او نیکه نومونه لیکل کېږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت بللی او ویلي دي چې هغه به ډیره دوام ونه کړي د ایران د دولتي رسنۍ د خبر له مخې خامنه‌ای دغه څرګندونې نن د وینا په ترڅ کې وکړې او ویل د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی دی خامنه‌ای دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې دغه موافقې په ترڅ کې متحده عربي اماراتو ته تللي د امریکا او اسرائیل وجکپوړي پلاوي سفر پای ته ورسوو دغه پلاوي پرون له اسرائیل څخه په لومړۍ الوتنه کې متحده عربي اماراتو ته تللی او د هغې هیواد له چارواکو سره یې د همکارۍ د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې د امریکا په منځګړیتوب د هغې تاریخي موافقې له مخې چې د اګست په 14 اعلان شوه د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی خو د عربي نړۍ دریم هیواد دی چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګوي فلسطینی ادارې په ګډون ایران او ترکیه پر دغه موافقه انتقاد کړی دی خو د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید النهیان فلسطینیانو ته ډاډ ورکړ چې هیواد دغه پریکړه د سولې لپاره کړې ده
موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي لقيام
ده إمارات دريز كلاك أو صابت ده هواد عربي نريد دريزة چه ده يخبل واقع فلسطيني دولت چه خطيز بيت المقدس بي بلازمينوي ملاتر كوي مقبا بدي برخة كده فلسطينيانو ملاتر تدوام ورکلو
لا اسرائیل سره د متحده عربی اماراتو دغه موافقه ورسته د خلیج یو شمیر نور هیوادونو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالتونه چې دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او ایران استازي ګډون کوي. ټول دغه هیوادونه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. په ویانا کې د دغو خبرو په ملاتړ ایران تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې څارونکو ته د هېواد له دوو پخوانیو اټومي ځایونو څخه د کتو اجازه ورکړه. دغه اقدام وروسته له هغې وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د نړیوالو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره د متحدو ایالتونو د یو پریکړه لیک مخه ډپ کړه. او که څه هم په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي، سر له ننه په انګلستان، فرانسې، بلجیم او روسیه کې په لسګونو میلیون زده کوونکو تر رخصتیو وروسته ښوونځیو ته ولاړل. ګڼ ښوونکي، میندې او پلرونه اندېښمن دي چې د ښوونځیو بیا پرانیسته به د کورونا وایروس یا کووید 19 ناروغي خپرېدل چټک کړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې مو وړاندې د طالب بندیانو د خلاصون د پروسې په اړه لورستیو جزئیاتو خبرو. حکومت پرون د طالب بندیانو د خلاصون پروسه برته پیل کړې ده. د خلاص شویو طالبانو له ډلې یو ازادي رادیو ته وویل
هو ټول لاس کال اتر لاس کال فوري بنجاني چې د وخت تیر کړی دی، نو ما خپل کوه کال تیر کړی دی. والا د زموږ وطن ته شو سره
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم په موټرو باندې نن بریت شوی دی. یو شمېر ملکانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر اسیل وایي
کومه چاودنه چې شوې ده هغې نه ډېر لس زخمیانو ته راوړل شوي، چې په هغې کې یوه زنانه وه، یو بل کس و، دا ملکانو او نور. د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدیدو هغه نورو شپخانو ته انتقال شول.
په فرانسې، بریتانیا او روسیې کې ښوونځي نن بیرته پرانیستل شول. او غزنی ته مو بیایو. د عبدالحمد له کیسې به مو خبر کړو چې میانو او مینه له لاسه ورکړې.
یو ځای میانو پوسې هغه مینه شکې بیا راچولار
چیرې وایې څه وخت
دا خو کابل ته ځم، کندهار ته، چیرې ولایت یې زغرو ته ځم، خوست ته ځم، کټواس ته ځم، چیرې ځم.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د ټولو طالب بندیانو له ازادي یوه اونۍ وروسته به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دا شورا د پاتې طالب بندیانو د خلاصون د بهیر له پیل هرکلی کوي او زیاتوي راتلونکې اونۍ له طالبانو سره مخامخ خبرې پیلېږي. د افغانستان حکومت د هغو 400 طالب بندیانو له ډلې چې پخوا یې 80 کسان خوشي شوي وو او 340 پاتې وو، پرون څه باندې 100 تنه خوشي کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو له خوشیو طالبانو سره هم خبرې کړي او هغوی د سولې اوربند غوښتون کړي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو ځل بیا ډیر ژر له طالبانو سره د مخامخ خبرو پیل ته شیبې شمیري. د دې شورا مرستیال حاجي الدین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې مذاکرات راتلونکې اونۍ پیل شي. له دې وړاندې د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې راتلونکې اونۍ به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات شروع شي. خو ښاغلی دین محمد وایي طالبانو دوی ته ویلي د خپلو ټولو زندانیانو له ازادۍ یوه اونۍ وروسته به له دوی سره د خبرو میسته کینی.
دا لړۍ پوره شي د بندیانو، موږ یو هفته وخت په کار لرو. داسې فکر نه کوم بلې اونۍ کې به کېږي، ځکه یو هفته وخت غواړو د لړۍ د بندیانو د پوره کېدو نه وروسته. خو هغوی تیاری لري، بیخي تیار دي. دا هغه پرباړه لري چې
طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو ټولو زندانیانو خلاصون یاد کړی دی. د افغانستان حکومت هم له تیر ماښام راهیسې د هغو 400 زندانیانو د ازادېدو لړۍ بیا پیل کړې چې وړاندې یې په اړه جنجال و. د شمیر زندانیانو څخه اتیا تنه وړاندې خلاص شوي وو. خو سرچینی وایي تیره ورځ هم لسلو زیات طالب بندیان د سرخیبله د زندان په ګډون د افغانستان د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد شوي دي. یوې امنیتي سرچینی پرون ازادي راډیو ته وویل چې نن د سه‌شنبې په ورځ به هم یو شمیر بندیان خلاص شي. طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ د لړۍ له بیا پیل هرکلی کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د بندیانو د خلاصون بیا پیل مثبت ګام دی. هیله ده چې دا بهیر ژر بشپړ شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره شي. ښاغلی شاهین زیاتوي دوی چمتو دي چې د بندیانو د خلاصون د لړۍ په بشپړېدو سره خبرې پیل کړي. که څه هم د 1400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغانستان ولسمشر ته مشورتي لویې جرګې مشوره ورکړه، خو په ښکاره په دې اړه د فرانسې، ناروی او استرالیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو له اندېښنو وروسته دا لړۍ ودرېده. دې هیوادونو د نږدې شپږ طالب بندیانو له ازادۍ سره مخالفت ښودلی و. که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه وضاحت نه ورکوي چې دا شپږ بندیان به هم آزاد شي کنه، خو وایي دوی توانېدلي چې د دې هیوادونو اندېښنو ته ځواب ورکړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غوږیست. نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې د عامه نظم ساتنې درې سرتیري وژل شوي او یو لس نوري ټپیان دي. دغو سرتیرو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د دوی په قطعې باندې یو موټر بم برید وشو. په دغه برید کې ځینو ملکانو ته هم تلفات اوښتي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
د سه‌شنبې د ورځې په سهار 5:20 د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولایت مقام ودانۍ ته څیرمه د عامه نظم او د قطارونو د ساتنې په قطعه د موټر بم برید وشو چې وروسته دوه بریدګر د عامه نظم د ساتنې ځواکونو ودانۍ ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت شول. د پکتیا امنیه قومندان سلطان داود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د همه موټر په وسیله ترسره شوی چې د عملیاتو په پایله کې دواړه بریدګر ووژل شول او سیمه افغان ځواکونو په خپل کنټرول کې واخیسته. د سلطان په وینا په دې برید کې د لومړنیو معلوماتو له مخې د عامه نظم درې سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
15 یو موټر بم په قطعي محافظات امنیه باندې سوی دی. بیا دوه نفر مهاجم داخل شوي وو قطعې ته. په ضد حمله کې بیرته سي عملیات هم شروع کړل. دواړه مهاجم مړه دي او په سمن کې موږ درې نفر شهیدان لرو، 15 نفر زخمیان.
د پکتیا د حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې له ځایه دیار لسټاپیان روغتون ته انتقال شوی چې یو لسی نظامیان دي او د دوو کسانو وضعیت نازک ښودل شوی.
کوم چې اودنه سي سو هغه نه دیار لس زخمیان متر او لسی چې پاره کې یو زنانه او یو بل کس د ملکانو او نور د دې زخمیانو له جملې نه دوه کسان چې شدید هغه نور شپخانو ته انتقال شول او درې کسان د مصره په حال بستر دي.
د نظر خدا په نوم د امن نظم د کندک یو سرتیری د برید کیسه داسې کوي.
یګ انفجار شو، ما و چت پریدم، دیدم کې د هیڅ وتا قابو
نه چاودن و شو. ز پورته ولوتم و مې دل چې په پاسپورت کې وختونه هم آباد نه ده پاتې. چر وتم دښمن راغی، ما د دیوال یو کونټه ځان پټ کړ. وختلې چې ما و ولي خو ما و بیا هم ټوپک ما خاطر نیولیو. بل مر مې هم په ګلاسي بمونه او وسله متري لاس راوړه.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسولیت منلی. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد رسنوی ته په استول اعلامیه کې ویلي دي چې په برید کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږیست. راپور مو له پکتیا درته خپور کړ. نن هلته یو موټر بم برید چې طالبانو مسولیت منلی افغان پوځیانو او ملکانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا برید نن داسې وخت شوی دی چې حکومت پرون د طالبانو د هغو 1400 بندیانو له ډلې چې پخوا یې یو شمېر خوشې کړي وو او یو شمېر یې څه باندې سلی پرون خوشې کړل او په دې تمه دی چې د دغو بندیانو په خلاصون سره به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دا هغه طالب بندیانو چې جرمي دوسیې درلودې د حکومت په خبره. په همدې تړاو او د سولې د خبرو په ارتباط باندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو غړي اغلی صفیه صدیقي همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي. اغلی صدیقي، ډیره زیاته مننه کوم چې وخت مو راکړ د مرکې لپاره. زه غواړم وپوښتم چې طالبانو همدا نن څنګه مشراپور خپور مشهور ک په پکتیا کې د موټر بم برید مسولیت ومانه غنو افغان ملکیان او پوجانو ته مرګ جوړ لواړه ولا څو ورځې کې به تاسو ورزی ل دې ډلې سره به خبري کوي څنګه به قناعت ورکړي چې وسله په ځمکه کې دی او جنگ دی بس کړی
ډیر زیاته مننه بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیاته مننه جناب استانګزی صاحب د سده چې دا وطن تقریبا یو څل وخت کلنه جګړه شاته اړي او هیلمن جو چې دا د جګړې ورستۍ سلګي وي د سولې پراتک باندې البته په دې شک نشته چې طالبانو کې هم داسې کسان وي چې مختلف نظریات لري او حکومت هم موږ تاسو ګورو چې مختلف نظریاتو سره ځوان کې یو فیصله ساو باسي نو خره خبره وکړه چې دا تضادونه د ډلو او ټپلو ترمنځ موجود دي دوی هغه مخالف لوري د خپل مخالفت باندې غواړي چې یو ډول هغه خپل تند په اسلامات کې او مخالفت خپل وخی او دا هم وخی چې څومره غښتلی ده نو زه تاسف کوم او وکړم ډیر زیاته پریشان یم د خپل وطن د خلکو هغه چې د دې وطن د خاورې د دفاع په خاطر باندې په څنګهونو کې پراته دي په دواړو خواو کې وژل کیږي او د تاسو د پښتنې په دوه مو برخه کې باید وایم چې موږ تاسو ټول په دې باندې پیو چې د سولې د خبرو هغه ډله چې کومه ده هغه مخکې تعین شوې ده یا مخکې د حکومت دغه اعلان شوې ده دا د سولې مصالحه چې تر اوسه پورې د دقیقا په دې باندې نه پیګم چې موږ به هم په دې خبرو کې ګډون کوو ولې خبره ده چې موږ د هیله لرو چې هم خزي هم نارینه هم ځوانان او زړه ټول هغه څوک چې د سولې فعالي شورا کې تشریف لري د دوی هیله د دوی ارزو او د دوی هغه ټول انرژي به د سولې دراوستو د خبرو اترو او د مثبتو خبرو اترو په قسمت کې به مصرفيږي ترڅو د دې وطن په کټه باندې تمام شي
بلې مننه کوم د سولې د پروسې هر برخه په افغانستان کې ځندنې کیږي دا ورسته وار هم زینو رهبرانو خپل نمونه برته وېستل داسې راپورونه دی او دوی په دې ګلمنو چې ولې له دوی سره مشورې نه دي شوي څه فکر کوي کوم دغه ستاویلی ماویلی روان وي دا وطن به بل اخر د سولې څختن شي کڅنګ یعنی دغه د سولې هدف به څنګه شاته
نه دا تا ویلی او ما ویلی متاسفانه دا اوس یو دود ګرځیدلای او بل خبره دا د زوایم چې یو ډله هندوان د کینی د دې وطن د پاره د سولې راوړي د دې وطن د سولې په باره کې د خپل انرژي مصرف کې زموږ لپاره من هيسي او خزي من هيسي او مسلمان قبل د قبول ده موږ زنه کې مچولې په یو ټغ غر ناس یو دی یوي من بینا تغذیه کیږو دا وطن زموږ د هرې په نوم باندې افتخار کوو یو بل زمونږ په یو بل باندې وژنو او بل اخر کله چې یو خبر را مې زده شي دا لاس د لرا پاتې کیږي زنه يم زپ کې نه يم نو دا دی نه نه دا دې سمایم چې په دې نظر باندې و سوچ څنګه کولای شو هغه کوم عدالت چې په د مصالحې په شورا کې دا د دې ډلې سره خپل نظریات شریکو کې دې شغله چې مونږ به باندې باور لرو چې نور خلک پیږي کې دې چې د دې ډلې ډېر خلک به باندې ونه پیږي دوی سره باید مرسته وشي دې خپل نظریات ورکړ شي د دوی ته د زمينه مفایده شي چې هر څوک چې ګيله گزاره لري هغه سره کینی هغه دوی چې دغه مونږ غوښتنه ده مونږ په جنگ کې دغه عمر قرباني ورکړې ده غواړو چې دې قرباني په برابر کې سولې دی وطن تراشي او بل خبره دا ده چې دا هیواد سره لدی چې ټول خلک پکې اوسېږي یعنی مختلف اقوام پکې اوسېږي دلته موږ ګورو چې په سیاسي لحاظ مختلف نظریات دلته اوسېږي ښکاره خبره ده چې دا مختلف نظریات په یو ټا غرمالي راټولول او د دې نظریات سره یو ځای کول او د دې نه یو نتیجه لا سره ولدا د ډېر حدا پر ډېر ځته مشکلې یعنی کچیر مون خپل منځو کې نه جوړیږي تا ویلې ما ویلې کو نو څنګه کولای شو د طالبانو سره په یو ټغر کینو او هغه ته دا قناعت ورکړو چې دا وطن بل اخره باید جوړ شي او موږ به ګډه باید جوړ
مانه نه زغوارم د اخري پښتنې په توګه پښتم چې تاسو د افغانستان دی یو ډیر مهم قشر د خزو په استاجتو باندې د مصالحې پالي شورا کې یاستي او خزي هغه قشر چې د طالبانو په وخت کې ویل کېږي چې ډیر محرومي وي انتقادونه هم په غو دوره باندې شته څنګه به د خزو حقونو به دفاع وکړي او په څه شګل به غوته قناعت ورکړي چې د شلو کالو مخکې افغان خزه تر اوسه ډیر توپیر لري
مثلا څنګه چې په اول خزو غواړم وایم چې شل کال تیر خبره تیر شل کال تیر شل خلاص هغه کیسه نه دی پاتې هغه به هغه ته به اجازه چې په ټکه ورته کېدو اوس باید موږ په دې باندې خبرې وکړو چې کله موږ په یو ډګر کې نو خبرې کوو خويندې او ورونه سره یو ځای کینو او هغه هغه د حقوقونو د نورو خويندو دفاع کوو او په ډیرو ځایونو کې کېدای شي من حیثیت وي مور خپل رول ورلوبه او په ډیرو ځایونو کې من حیثیت وي خور خپل رول ورلوبه او په سیاسي لحاظ باندې په ټولنیز لحاظ باندې بنان موږ باید هغه هیر کوچ څه وشول په دې فکر کې اوسو چې په راتلونکي کې څه کولای شو او زه په دې باندې باور لرم چې ان شاء الله تعالی خويندې خپل هغه مثبت رول چې لري هغه به لو به یو باز به سمبولیک تاګ او سم سمبولیک ناسه ولتنی البته ان شاء الله په خبرو باندې استدلال چې په کوم برخو کې ضرورت ورته یې فکر کوم چې خزی به هیڅ کله دریغونو کې دي نه چې په مختلفو برخو کې خبري او استدلال لري په مختلفو موضوعاتو باندې
ډیر زیات مننه کوم اغلی صفیا صدیقی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د ازادي راډیو سره خبري وکړلې خپل نظر او تحلیل د سولې خبرو هم دارنګ د سولې د اړوندو مسایلو په اړه باندې مطرح ک
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند اوسیدونکو د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو څخه اندېښنه ښکاره کړې. که څه هم وسله وال طالبان د عامو خلکو سره چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیتونه کوي کار نه لري، خو دا مسله د حکومت په لوه خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلې. دا چې طالبان او حکومت په دې اړه څه وایي، نور حال د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په دې راپور کې راکوي.
په هغه سیمو کې چې د کلونو راهیسې امن او د حکومت تر کنټرول لاندې دي، د طالبانو تازه فعالیتونو د یادو سیمو د خلکو اندېښنې راپورته کړې دي. په ناوی نادالی او ګرشکو لسوالیو کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکي وایي د دوی په کلو کې د شپې لخوا د طالبانو تر فعالیتونو وروسته د ورځې حکومتي سرتیر ورځي. دوی وایي چې دغه کار یې عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د نادالی ولسوالیو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه راشي ازادي راډیو ته وویل دواړه غاړي زورول کوي.
یو ګړی په کورو کې طالبان ناستې، دا بل ګړی د دولت پارتیزامي ځواکونه چې د سنګوریان ورته وایي هغه ناستې، بیا پلټي یو ګړی هغه ناستې، بل ګړی دغه ناستې. بس خلک ولس ډېر سره په تکلیف دی، تلاشۍ دي کې د خلکو په جیبو کې ګوري، مشکلات یې جوړې. دواړه ډلې بس نه غواړي چې مثال خلک آرامه باندې پاتې شي. که چیرې داسې حالات یې جنگ تقریبا د ښار تر په دوه کیلومترۍ کې مثال جنگ دی، ولسوالیو کې هم هغه ولسوالۍ چې مثال د دولت په تصرف کې دي، دوه ولسوالۍ دي، په څوارلس ولسوالیو کې درې ولسوالۍ د دولت په لاس کې دي، هلته خو بیا بیخي ابزا خرابه ده.
حکومتي مسؤولین دا خبره چې طالبان عامو خلکو ته د تلاشۍ پر مهال تکلیف ورکوي مني، خو دا چې وروسته له طالبانو د دوی سرتیر په عامو خلکو کې تلاشي کوي یا پرې فشار راولي نه مني. عام خلک یوازې د مسلې چې طالبان په ګڼ میشتو او حکومتي سمو کې تلاشي او فعالیت کوي نه دي اندېښمن کړي. لشکرګاه ښار او امن سمو ته نږدې پر دولتي ځواکونو د طالبانو درنو بریدونو هم تشویشونه پیدا کړي دي. د هلمند پوهنتون محصل سیف الله وایي د رخصتۍ په ورځو کې د بیلابیلو ګاښونو له امله ولسوالیو ته خپلو کورونو ته نسي تللی، ځکه جګړې دي او ځانونه خوندي نه احساسوي.
هلمند اوزاب د ورستیو کې ډېره خراب شوې ده. عملی دي چسپکي ماینونه دي، چرکي عملی دي، له دې سره ډېر خلک ستړي دي. یعنی بیا خصوصا هغه ځوانه طبقه چې دوی اوس د تعلیم په جریان کې دي، دوی بیخي دونه مشکلات سره مخ دي. زه خپله د محصل په صفت باندې اوس په دې ښار کې آزاد نه سم ګرځېدلی. یعنی پخوا چې به موږ کوم پارکو ته تلو آزاد به تللو، مطالعه به م کولان تر ماخصم تر ناوخته بل، خو اوس د ورځې آزاد نه سي ګرځېدلی. دا د هلمند په چاپېریال باندې ډېره ناوړه اغېزه کړې ده.
طالبان وایي دوی د عامو خلکو او زده کوونکو سره مشکل نه لري. د دې ټلې ویاند کاری محمد یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل تلاشي او د سرتیرو فعالیت پر نظام کې وي. دوی یوازې په هغه کسانو پسې ګرځي چې جرم کوي او د عامو خلکو ژوند نارامه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په دې اړه چې په امن سیمو کې د طالبانو فعالیتونه ډېر سوي دي، ازادي راډیو ته وویل عملیات پلان کړي دي او ډېر ژر به د هغه طالبانو په ضد کوټل ګامونه واخیستل شي چې په ګڼ میشتو سیمو کې تلاشي کوي.
بالکل، دغه شی اطلاعات او معلوماتونه موږ ته راغلي چې د دشمن اوس د پوستو او د بازې نقطو نه تحرکات اجرا کړي، دننه شنه ساحه ته راځي او شنه ساحه کې متاسفانه کوم عمل نشي اجرا کولای، ماینونه ښخوي. تاسو پرون ولیدل په نادری کې یا لس ماینه ښخ کړي په عام سړک باندې چې داغه جملې نه یو په تونس باندې او شخصي ملکی تونس باندې دغه کړ. نو د دې خو تروریستي عمل مخه نیول مشکل دی، اما زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه متحد دي.
د هلمند والی وویل د تمی خلاف په دې وروستیو یو میاشتو کې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د سولې په نوم هوکړه سوې ده، د افغان ځواکونو په ضد د طالبانو په فعالیتونو، بریدونو، ماین پټولو او لویو لویو چاودنو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو طالبان وایي دوی د دوحې د وکړې ټولو مواردو ته ژمن دي. محمدعلی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا، فرانسې او روسیې کې نن ښوونځي بیرته پرانیستل شول. په دغو هیوادونو کې د کرونا ویروس د خبرېدو له ویرې څو میاشتې ښوونځي بند و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په لسګونو میلیونه ماشومان نن په بریتانیا، فرانسې، بلجیم او روسیې کې ښوونځیو ته ځي، او دا د دې سربیره چې په اروپا کې د کرونا ویروس پیښې په زیاتېدو دي ورکې شوې نه دي. ډېر ښوونکي او ډېرې کورنۍ اندېښنه لري چې د ښوونځیو له بیا پرانیستو سره به د کووډ 19 ناروغۍ پیښې زیات شي، خو حکومتونه غواړي چې ژوند بیرته عادي شي او ځپل شوی اقتصاد بیرته په پښو ودري شي. حکومتونه په ورته وخت کې ټینګار کوي چې ماشومان بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، ځکه چې له زده کړو به نور د اوږدې مودې په مخه نه پاتې شي، او استدلال کوي چې لږ عمره کسان د کووډ 19 ناروغۍ له خطر سره ډېر نه وي مخامخ. په فرانسه کې له 1 تر 3 کلونو پورې زده کوونکي باید د ټولګیو دننه او بهر ماسک واغوندي. پر لویو غونډو هم ځینې بندیزونه لګېدلې دي. په روسیه کې هم 1 میلیونه زده کوونکي بیرته ټولګیو ته ستانه شوي دي، خو دوی ماسکونه نه تړي. په روسیه کې د مارچ په میاشت کې د زده کړو پر مهال له یو بله د نږدې 2 متر فاصله مراتول شرط شول، او بیا وروسته د اوړي د دریو میاشتو په مخه زده کوونکي رخصت شول. د روسیې د پوهنې وزارت په وینا د احتیاطي هڅو په لړ کې به سهار د ماشومانو طبقه کتل کیشي، او د ټولګیو د بدلیدو را بدلیدو مخه نیول شوې ده. په بریتانیا کې ورسته تر شپږو میاشتو ښوونځي پرانستل شول، او ماشومان باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. د بریتانیا حکومت په پیل کې ویلي وو چې ماسک ته اړتیا نشته، خو وروسته یې دا پریکړه بدله کړه، او په هغو ځایونو کې چې بندیزونه لګېدلي دي په ښوونځیو کې ماسکونه شرط دي. په ورته وخت کې 1 میلیون محصلین په بریتانیا کې بیرته پوهنتونونو ته تګ ته چمتو شوي دي چې په څو اونیو کې به ورځي، خو استادان حکومت هڅوي چې پوهنتونونه دي ژر نه پرانیسي.
اوس هم غزنی ته ځو. لکه څنګه مو چې وعده وکړه، د یو داسې سړي له ژونده به مو خبر کړو چې میانو خو اوس یې هنر او سندرو ته مخه کړې. د عبدالاحمد نومیږي او حبیب الرحمن تاثیر سره خبرې کړي او دغه راپور یې پرې جوړ کړی.
اول خپل نوم را وخستانو.
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدون؟
د غزنی دی ولایت یم، او د کرابا دی ولسوالی یم، او د ارباب دی کلی یم.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی، او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي. نوموړی پر خپل میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو، خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی، خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه آله په خلو ژغوي، خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. پیلی د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري، خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندستاني کلاسیکی موسیقي له مهمو آلو څخه دی، خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلی په خواږه غږ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی غږوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. نوریاس نوری به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ملي امنیت له سلاکار رابرټ او براین سره خبرې وکړې. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په یو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر له او براین سره د سولې د بهیر او د بندیانو د تبادلې پر مسلو خبرې وکړې او ټینګار وکړ چې اړتیا ده د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په دیارلس ولایتونو کې د تېرې اونۍ د سیلابونو له امله د مړو شمېر 190 او د ټپیانو 122 ته ورسېد. د دې وزارت سرپرست غلام بهاءالدین جیلانی وویل دغو سیلابونو په ټوله کې 1055 کورونه بشپړ ویجاړ او 2960 زیانمن کړي دي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور نوم لیکلو طرحه تصویب کړه. دغه تصویب شوې طرحه چې د خزینه مدینهی فعالانو لخوا وړاندې شوې و د کابینې او دغه راز د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. د ایران ستر مشر له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره د متحده عربي اماراتو تاریخي موافقه خیانت خود متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هغه د سولې موافقه بللې ده. د ایران دولتي رسنۍ د خبر له مخې آیت الله علي خامنه ای ویلي په دغه موافقه سره د اسلامي نړۍ عربي هیوادونو د سیمې د هیوادونو او فلسطینیانو په وړاندې خیانت شوی او هغه به ډېر دوام ونه کړي. د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون پاتې ګډونوال نن په ویانا کې غونډه کوي. دا غونډه داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتونه دوه کاله مخکې له دغه تړونه وتلی پر ایران د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو د بیرته لګولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د بلاروس چارواکو د معترضانو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د کارګرانو د اعتصاب یو مشر او د اپوزیسیون د همغږۍ شورا یوه مشره نیولې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحبه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د پاور لیفټینګ افغان لوبغاړی بهامین رحیمی له دریو میډالونو سره هیواد ته راستون شو. د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په روسیه کې میشت افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په پاور لیفټینګ یا وزن پورته کولو اروپایي سیالیو کې د سرو زرو درې میډالونه وګټل. نوموړي ته درېیم میډال د مخکښ لوبغاړي په توګه ورکړل شو. په دغو لوبو کې نوموړي ته د غوره وزن پورته کوونکي لقب هم ورکړل شو. یا د لوبې چې په روسیه کې وشوې له څوارلسو هیوادونو نږدې 100 لوبغاړو ګډون کړی و. افغان لوبغاړی بهامین رحیمی په 15 کیلوګرام وزن کې خپلو بیلاروسي، آذربایجاني او روسي سیالانو ته ماتې ورکړه او درې د سرو زرو میډالونه په خپل نوم ثبت کړل. یاد لوبغاړی د افغانستان د اولمپیک کمیټې له لوري هم وستایل شو. ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د پنجشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور محمد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشیر د غوره لیګ سیالۍ د دغه ولایت په مرکز بازارک ښار کې ترسره کیږي. نوموړي وویل چې د دغو سیالیو په پایلوبه کې به د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو د لسو ټیمونو په ګډون غوره ټیمونه انتخاب شي. دغه لوبې د مارشال محمد قسیم فهیم په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. او د بارسلونا او ریال مادرید فوټبال ټیمونه به په اکتوبر میاشت کې د لوبې ډګر ته ووځي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د اسپانیا فوټبال لیګ د لالیګا د نوي فصل لوبو درجه بندۍ لپاره په چرچاونه وشوه چې د دغې په چرچاونې په پایله کې په اوومه اونۍ کې به بارسلونا او ریال مادرید سره مخ شي. دغه په چرچاونه پرون ناوخته ترسره شوه چې پکې د نوي فصل لوبې مشخصې شوې.
اوس هم دوه اونیز پروګرامونه. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګولې اچار تفریح خپرونه.
نیمه نړۍ
خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
السلام علیکم د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده ځینې نارینه د خپلې خزې سره ناسم سلوک بد چلن او ان واهل تکول کوي خپل نه کاښوي کزه د ځان ملکیت غني او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولی آیا خزه رښتیا هم بد لنکا د ژوند د ملګری ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ویلري چې خپل خزو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامی حقوقو لمخی کوم قانونی او جزایی مسئولیتونه لري
شزه وهی چې اندام قطه کې ګوت پرې کیږي پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځای دغه سړی په طویل حبس محکومیږي
دا اودیته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه بمو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو
ګډ ژوند یو فطری غوښتنه ده خو د یو بل پیژندل مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي ټولې جوړې تمه لري چې دا واده پیوند یې ورستر بلی ټینګ او تلپاتې واوسي خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستیږي بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې منجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري دا ډول نارینه د خزي په وړاندې هر ډول تاوتریخواله کوي او آن کله کله د خزو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بد مرغه تاسو یې په کاراتو د تصویري او غږیزو رسنیو لارې شاهدان وي شل کله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکو هم له ورته برخلیک سره مخ شوي وه خاوندې د کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړی و هغه راته د خپل تریخ ژوند نور کیسه داسې کړی و
چې وادس زی چې ور کړواله و ورکه ته ور بازو ترال ول له دره غوا وه غوا ټکوا دیګ ورته کوي دوډي ورته خبر علي بي دیګ ورته کوي bale bi kawi bale shpash kan var sir tir bale z valur fayda sa da dua kar yo aga wala khash ha wala karta va raz valur takawale bale du vlad azar sir fa batra waxt chakwara waxt yara bira waxt sir kozi ana va ta takshir اسوری تر شاره تړل اسوری چې تړل والا وکه خکړو دغری ویل خوره څه خبره یو دای در دې کوي چې والا سړي ټیک تر شاره تړل والا خوشاله چې فاز افریق کړوا څه ګورا کړي خورج واسه ګورا پر د خیر کې جوړ څه خو به کې کې جوړ راس کومه سم نه سم والا
خزی او خاوند رابطه یو شرعی او قانونی رابطه ده چې لمخې خزه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري کدواړه لوري خپل مسولیتونه په خطوګه تر سره کړي نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډکوي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي موږ د خزی او خاوند د حقونو د لارو خانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مرابللي لکه مولوي صاحب عطاالله فیضانی د علماو د شورا رئیس حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید د ښځو چارو وزارت تخنیکی او د پالیسۍ مرستیاله اغلی سپوږمۍ وردک او ارواپوه شرف الدین عظیمی درنو میلمنو ته خراغلاست وایم په سر کې به مولوي صاحب له تاسو واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري
بله زه هم بخپل ور سره تاسو ته او ټول درنو عايزان اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. حقوق دی خاون په خزي باندې او دی خزي په خاون باندې دا ډیر دی، نو هغه کول سم چې په اختصار سره بیان کوم چې کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې خودل کیږي. اسلام ډیر پاملرنه کورنۍ ته کوي او په خزه او په خاون باندې هغه شیان لازم ګرځول دي چې بغې کې سلامت او سعادت د دوی تضمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داس یو ترتیب او سلسله را جوړ کړی دی لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، چې هغه مؤسسه او د دفتر دونه پر مخ ته وړي او په هغې کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د موسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرست دي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتۍ کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنی تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، و دا په دې معنا نه چې د نارینه د ظلم کې او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدانه شو کې له ابتدانه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا یې پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپک وګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
ښاغلی فرید، که تاسې راته دا ووایاست چې له یوې ښځې سره ناسم چلند کول، وهل ټکول د قانون له مخې کوم جزایي مسؤلیتونه لري؟
جناب جبارخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. څه د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په را ژوندې کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یو غلي له کار، د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یو په لمنځتلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې له ښځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغیزې پرې باسي او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي؟
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو ته. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یه هغه اړتیاوي او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواروي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالي په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نه او خاوند او میرمن سالمی، نو بیا کوی سې دوی هغه ستونزې حل کړي. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کېږي، هم خنډونه او ستونزې ورته ولاړیږي، ظلم پې کېږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونه سي کولای چې د ګډ ژوند نارمل یا عادی ستونزی یا شته ستونزی په یو ډول په یو شکل حل کړي.
وروستۍ پوښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نوي. اغلی ورداک، تاسو تر دې دمه څومره توانېدلی یاستی چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړي؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامې لري. کله چې ونجل کوي د ښوونځي نه محرومېږي، د ښوونې روزنې نه محرومېږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کېږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلېږي. زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي، او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهل ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي دپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرسه حتی د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشانې د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشانې د بله طرفه موږ قوانین جوړي وو، پالیسیګانې جوړي وو، طرزالعملونه جوړي وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسؤول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډیر شفافیت سره د عدلی و قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړی شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالي د سارانوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارانوالیگان د څلور دېرش ولایاتو په چوکاټ کې، خاص محکمې منع د خشونت د ښځو په وړاندې په 28 ولایاتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت د هغه جوړښتونه، دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړی شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ته ډېر
ډېره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اورېدونکو، د نیمې نړۍ دا خپرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخونکي څښتن ته لاس پارم. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
غوړې دنکو سلام. څلور کیلو غنم او یو وچه ډوډۍ دا به هم تاریخ یادوي. اوس دا کون کی به د تاریخ په کتاب کې لولي. د خبرونه په پایل کې هغه خبر در اورو چې هم دا غوسره ورسې.
خبر وايي چا چې له ملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي، هغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی. خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکي هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي، دا نو یادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کړي. له همدې امله خبره هماغه زړه په زړه ده، لا چې له هغې هم خرابه ده. خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای، که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای.
اوس چې نه کار شته او نه امنیت، نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي. له همدغسې یوې کیسې مو خبرو.
ګوره غمیه بچو، چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي.
پلاره ته بېغمه اوسه، دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاشت وروسته به له خیره سره په جرمني کې. نور څه وایې؟
ژوندی اوسې بچو، اوس دې تا خدای په خیر ورسوي.
ګوره وغمیه، چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې.
نه نه، دا څه وایې؟ ته به خامخا ورسره ځې، یوازې به یې ولې غواړم؟
ښځې، که یوازې وغوښتم او که له تا سره، خدای وه خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم.
پلاره، کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې؟
لورې، ټوکه یې مه ګڼه، چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې. دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي، دا نه ګوري چې ځوان دی او که زوړ دی، مقصد ورکوي.
په بهر پسې دې سترګې ووتې، خو تا څوک په بلام نه وهي. اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه.
پلاره، وری نه لالو؟
او زه چې حلالی کو.
وری څه ته لالوئ؟
زوم ګلا، تا ته لالو.
څه کوې؟ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي.
نه زویه، وری څه شی ده؟ کاشکې مو پسه درلودی. زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې؟
خیر وسې، پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و، نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم.
ځه، موږ دې نه پې وژنو، یوازې پې مړوو دي.
زه خو وایمه چې دې ته هېڅ حاجت نشته. شپې ته مې د کاکا مېلمه یم، هغه لکه چې پسه حلال کړی راته.
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم، خامخا یې درته حلالوم.
ځه نو، ډېرې خبرې مه کوئ، ژر یې حلال کوي چې پوخ شي.
سمه ده ښځې، راواخلی تبرونه او چړې.
ګوره، واده به دې بیا په جرمني کې کوو. ښه
ښه، په سترګو.
څنګه دې وکړه؟ پیسې دې پیدا کړې او که نه؟
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه، سبا ته یې پیسې ورلیږم.
ځمکه دې ولې خرڅوله؟ اولادونه به دې بیا څه کوي؟
او ښځې، که ژوند و اولادونه مې جرمني ته ځي، دا یو جیرب ځمکې ته یې نه کښېنوم.
خوښه دي نو، زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی.
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي، که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي.
په همدې پیسو به دې خپل زوی لېږلی و.
زوم مې ښه دی، پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي.
پلاره، لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا موږ هم ژر ور وغواړي.
سبا ته یې ورلېږم. لورې
لورې، یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې، خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی؟
مورې، خیر مې غوښتی دی، خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي.
وسړیه، د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شوه، چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي؟
څه وایم نو، ښایي څه مشکلات به وي.
پلاره، غمای په ترکیه کې لیونی شوی، اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی.
وای هم وری لاړه، هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې، اوس به څنګه کوو؟
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي، بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پې قی کړم. ځمکه، وری، لور د جرمني بچی.
وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده، وایې وری چې له فعالیتونه یې خبر شئ.
وزیر صاحب، څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړله.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او ومو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتی نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښته ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي. ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوی مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه خه خبر نوی، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځاته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هیواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګون جوړ ک، دا چې ولی جوړ کړای د ګون له رئیس نه واوري.
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره آرامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي. او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم، ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا وریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14، کندوز 1، خوست 1، کندهار 22 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ